السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2018 مې د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9 او واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پاک مومن
او زه نوشه روان کلندر
هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی
د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کمشنر د سویلي وزیرستان د مکین شوال او لدا د سلورم پړاو د کورنو سروې منسوخه کړې ده او پولیټیکل انتظامی ته د نوي سره د بیا کورنو سروې پیل کولو او په دغه سروې کې ککړ د اهلکارو په ضد باندې د انکوایری امر کړی دی.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د کرکټ د لوبو په میدان کې د دریو پرله پسې بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل دي. د زیاتو ژوبلو حالت مرګونه ښودل شوی
او د برتانی شاهزاده هری او میګن مارکل د لندن په سینټ جارج کلیسا کې د شاهي روایتونو ترڅنګ نن د خپل واده مراسم ترسره کړي دي.
قدر مردن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کې به یوش مې راپور نمبر کې تاسو وړاندې کوم سره اوسې خو رازو د ورځي لومړی راپور بلته.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډی و خبرونه ته غوږی د ریپورټونو په برخه کې. اولنې ریپورت د پاکستان میډیا دا وخ د بندیزونو سره مخ ته دوه چې کوم غټ مسلې دا وخ په پاکستان کې روان دي. یو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه باندې او دویم د پښتنو په سیمو کې د پښتون تاپوز موومنټ دغه په اړه باندې میډیا د سخت بندیزونو سره مخ ته او د وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د انټرویو کولو په سر باندې ډان ورسپانې ته د پاکستان سرکاري ادارې پریس کونسل لخوا یو نوټس جاري شوی چې په د بشري حقوقو ډلو ډلې خپل خبرګون خودلې دي. د نور تفصيلي درته د وی او ای په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا ممبئی خار تر هغه بریدونه کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا د پخلی په بیان نه یوازې فوز او د دوی په لوی سیاسي ګوندونو ته وغښتې دي. خو میډیا د سارنې لپاره جوړ پاکستان پریس کونسل نومې ادارې دغه بیان چاپ کوونکې ډان رسپانې ته هم نوټس جاری کړی دی. بلخوا د بشري حقوقو د پاکستان په کچه سازمان ایچ آر سی پی د پریس کونسل دغه پریکړه د میډیا د زورولو هڅه بلي. نواز شریف ډان رسپانې سره مرکه کې په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې شوې خونړې تر هغه بریدونه کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا پخلی کړی وو. او پخوانی وزیر اعظم دا هم ویلو چې اخر مونږ څنګه دغه جنگیالو ته هند ته د تلو اول ته د خلکو د وژنې اجازت ورکړ. نواز شریف ویلو چې پاکستان کې اوس هم لا قانونه ګرځول شوی تندره وډلې فعالیت لري او د دا سوال هم راپورته کړو چې دومره موده تیرېدلو باوجود ممبئی تر هغه حملو په تور پاکستانی عدالتونو کې روان قضی اخر ول نه فیصله کیږي. د نواز شریف دغه بیان ته د هیواد د طاقتور پوز او د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا سخت برګون پلیدو کې راځي او لوړپوري فوزي او سیویلین حکومتي چارواکو باندې ګډ ملي امنیت کمیټې د نواز شریف د دغه بیان غندنه کړې ده. بلخوا پاکستان کې د میډیا د سارنې لپاره جوړ یو خپلواکه ادارې پریس کونسل اف پاکستان دغه بیان چاپ کولو په سر ډان رسپانې ته هم نوټس جاری کړی دی او د ډان رسپانې دغه ګامې د صحافتي اخلاقیاتو په ضد ګرځولې دي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د پاکستان پریس کونسل په دغه پریکړه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او د کمیشن لخوا د ټویټر د لارې جاري کړې شوی یو بیان کې ډان رسپاړې ته جاري کړې شوی نوټس د میډیا د زورولو هڅه بللې شوې ده او په دې اړه د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن صدا سوایي
پہلے ہی رائٹ ٹو نو جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا ہمارے یہاں اور اس کے بعد اب اگر اس قسم کی حرکتوں پہ اتر آئے گی حکومت تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جائے گا جو بہت محنت سے
دی وای چې پاکستان کې د اړوند نه د عام ولس معلوماتو ته د رسای لارې ډېرې کمې دي او کچري حکومتي ادارې داسې ګامونه اخلي نو بیا میډیا ته تر لاسه شوې لږ ډېره ازادي به هم ډېره زر ختم شي. د ایچ آر سی پی په بیان کې په پریس کونسل اف پاکستان باندې د صحافتي ازادو په لاره کې خنډا نه اچولو غږ شوی دی او په دې اړه ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پایتخت اسلام آباد او پینډې د صحافیانو یعنی آر آی یو جی مشر مبارک زیب صدا سی وایي
یو سابقه وزیر اعظم چې هغه درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی نو دا غو انټرویو کول او هغه په اخبار کې چاپ کول نو تاسو سو په دې کې صدا سي دا نشته دی چې لکه سورس معلوم نه دی او نو دا خو د یو جرنالست رائټ ته چې انټرویو کی او هغه دغه ور کی خداغه په اړ کې بیا نوټیس شو کول او بیا د اخبار په سرکولیشن یا په صدګونو کې دا غي د اخبار بندول او یا دا غي د خپل ما سونه خیال ده د ازادۍ د اظهار چې دی نو دا د خلاف ورزی ده او مونږه د یونین طرف هم دې مزمت کوو چې حکومت له داسې قسم حرکت
دا په داسې محل چې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې د فوز یا عدلی په ضد خبر نشر کولو په سر دغه چینلو ته قانوني کاروایو سره مخ کېدو خبرداري جاری کړې دي. پاکستان د میډیا د ازادۍ او د صحافیانو لپاره یو غیر محفوظ ملک ګڼل شي او د صحافت په ازادۍ کارکونکو فریډم نیټورک نومې ادارې د یو تازه رپورټ تر مخه په تیر یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو د زورولو یو سل او 50 پیښې رامنځته شوی دی او هم دغه شان په تیر یو کال کې په هیواد کې 15 خبریالانو د خپل پېښورانه فرایزو په سر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د صحافیانو تحفظ نړیوال ادارې او د صحافیانو د حقونو د سار چې کوم نړیواله اداره دا رپورټرز وداؤٹ بارډرز د غیل خوا ول شوې دي چې په افغانستان کې په تیرو دونی مقالو کې تر شپږ ویشتو پورې صحافیان وژل شوې دي او وایي چې په دغه عمل کې صحافیانو د تحفظ یقیني کولو لپاره باید چې حکومت ګامونه پورته کړي. د ډیور ډیو خبریال حق ملوان په دقیقه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل یو تازه رپورت کې د خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په زیاتېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي په تیر شاوخوا دوه نیمو کلونو کې شپږ دېرش تنه افغان خبریالان د طالبانو د ایش ډلې په بریدونو کې وژل شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د روانې میاشتې د یوې اونۍ په موده کې په کندهار، خوست او کابل ولایتونو کې د یولسو تنو خبریالانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو له پیښو یاد دونه کړې او هغه یې د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دو وروسته تر ټولو خونړي بریدونه و چې پر خبریالانو ترسره شو. د بنسټ ویلې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالی هم زیات شوی او لامل یې ناامني زیاتوالی او له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو ملاتړ دی. همدارز د ادارې مشر رضا موینی ویلې روان وضعیت ته په کتو د افغانستان رسنۍ نشي کولی د زورو کو مافیایی ډلو د کار او د هغوی د فعالیتونو په اړه رپورټونه خپره کړې. مینی ویلې زورواکي او جنگي غیر مسؤولي ډلې رسنۍ تر خپل اغیز لاندې راوستلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ډلو مهارېدلو لپاره کوټلي اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې دا رپورټ له حقیقته ډک ګڼلی او ویلې دي چې له 1495 لمریز کال څخه د روان کال تر دویمې میاشتې پورې 15 تنه افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. هغه وویل
خبریالانو وضعیت په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې ډېر خراب شوی ده. 1395 کال کې 14 کسان وژل شوي دي د خبریالۍ په ډګر کې. پروس کال شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي او په کال چې موږ دویم میاشت کې یو شاوخوا دولس خبریالان وژل شوي دي. دا د دې ښکارندوی دی چې په خبریالۍ ډګر کې په افغانستان کې کار کول ډېر خطرناک ده.
خلوتګر وویل دولت باید افغان خبریالانو او رسنیو ته د مسنونیت بشپړ ضمانت ورکړي او د خبریالانو خوندیتوب د خپل کار لومړیتوب وګڼي او همداراز رسنیو مسؤلینو ته پکار دي چې د خبریالانو مسنونیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د دولت باید داسې یو تضمین ورکړي خبریالانو ته او همدارنګ رسنۍ ډګر ته په افغانستان کې چې د دوی خوندیتوب اوس د دولت یو لومړیتوب ده.
دی آزادو رسنیو څخه د ملاتړي د ریویلی په افغانستان کې د بیان ازادي د افغان وګړو خبریالانو نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت ګډه لاسته راوړنه ده، خو که نړیوال بنسټونه افغان حکومت په دې نازکو شرایطو کې ساتلو لپاره لاس په کار نه شي، بیان ازادۍ ته به ستر زیانونه ورسیږي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډی خبرونه ته غوږی او اوس تر سره د سویلي وزیرستان د کورنو سروې په اړه باندې هم یو وروستی رپورټ شریکو. د وی او ای ډی خبریال عدنان بیٹھنی رپورټ راکوي چې د ډیر اسماعیل خان کمشنر یو امر کړی دی چې پکې ویل شوی دی په سویلي وزیرستان کې چې په سلورم پړاو کې په مکین لدا او شوال کې د کورنو کوم سروې شوی او دغه منسوخ کړی شوی دی او د نوې سروې امر جاری کړی شوی دی. نور تفصیل یې په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
کمشنر ډیره اسماعیل خان غفور بیگ د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې تندروي او ځنګړو له عمله زیانمن شوی کورونو د سروې سلورم پړاو په بشپړ ډول رد کړی او ویل دي سروې لپاره به نوې ډلې ټاکل کیږي او هغه به سروې له نوې سره کوي. د زیانمن شوی کورونو سروې کې د جنوبی وزیرستان د مکین او شوال تحصیلونه شامل وو او په دې پړاو کې نږدې 1000 نه زیات پرانیستي کورونه لیکل شوی وو. کمشنر له دفتر څخه جاری شوی یو خبر تر مخه دوی ته د سروې په دې سلورم پړاو کې د غبن راپورټونه ترلاسه شوی وو. دا نه ویل شوی چې د غبن کړه دی، خو زیرمن شوی کورونو سروې پوز او سیول انتظامیه په شریکه سره کوي. حکومت د یو رن شوی کور لپاره نږدې 400,000 روپۍ او نیمایي رن شوی کور لپاره 1,50,000 روپۍ ځانګړي کړې دي. حکومتي چارواکي وایي د بدامنۍ او جنګونو له امله جنوبي وزیرستان کې تر 90% نه زیات کورونه وران شوي دي. اف ډی ایم ای په خبره پتیر شوی درې پړاوونو کې نږدې 40,000 نه زیات زیرمن شوی کورونو مالکانو ته د کورونو معاوضه هم ورکړې شوې دي. کمشنر ډیر اسماعیل خان د غام په داسې حال پورته کړی چې حکومتي چارواکي د عملیات وروسته کډوال شوی خلکو بش پر ډول خلوصیمو کې د پځای کولو د ولری او د کډوال د سر سوري په اړوند اندېښمن دي. د جنوبي وزیرستان یو مخور مشر او سپینجری دیو سره حال تیرول پر مهال اول کورونا ورن شوی دي او بیا جوړولو ته ارزو مند دي. هغه اول ک غبن څا کړه شاهد د هغوی په ضد کاروایی تر سره شوی و. زیاته کړه د کمشنر د پریکړه سره عام ولستا ستونزې سیوا شوی او د کورونو جوړول بل سستۍ سره مخامخ شي.
د پاوز کپټن یا میجر دا په سرویس شخه ور سره و، تحصیل دور هم ور سره و، انجینیر هم ور سره و، چې کومه سروس شوی دو هغه د دې په مرضی شوی دو کنه، د میش په مرضی نه دو شوی چې دو خپل سره کښېنوستل خبره سره وکړله او وویل یا 15 درته لیکم، یا 2 درته لیکم، یا 3 درته لیکم. باقي چې کوم دا کوم وستا کلیپ جوړ شوی دی، لکه غبن شوی دی، خو میش خو د میله ولا نه دی کړی چې میش د میله ولا کړی دی چې یو ورې په شان اختکار لغړ کړي، بل ته په عزت لغړ کړي، بل ته په دولت لغړ کړي. جو میرو خو اوښه د دغه پاکستان میش دا ارز دی، دا سول درته کی کنه چې دا کیس کمشنر چې کوم دوکان نشته ویسه څو خست دي، دا د فورن بدل شي.
د جنوبي وزیرستان څخه د خامي پارلمان غړي مولانا جمال الدین هم کمشنر پریکړه په اړوند اندېښنې سرګنده کړې او د میاشتې په اخیره کې د کمشنر د فیصله په اړوند د سفران د کمیټه غونډه را بلل شوې ده.
څوک د چا متعلق حق جوړیږي خو انکوایری د هغه خلاف وکړو چې چارې پېښ وړې دي اته هیڅ نه کیږي. میر مکمل مسرت کوي او میر امید لري چې کمشنر صاحب په خپل عمل باندې دوه بران نظر وکړو او دا شای واپس کو چې واپس نه کو د مسجد کوم خامخ احتجاج کوي او په دې ټول احتجاج او زاد د سره شریک وو او د دې خبره متعلق ان شاء الله تعالی 20 نه 25 پرځان د قائمه کمیټه سره پران میټینګ وروړو پاجو زدا ایجنډا په فیرس باندې اچاو ان شاء الله تعالی او بداونه میجو کمیټه هم یو پیسې راکوي چې دا پیسې را دی ویل دا څه کړی.
جنوبي وزیرستان د افغان پولیس سره په ختیځ هغه قبایلی سیمه د چرته کې چې حکومتي چارواکو کال 2009 کې د طالبانو هغې وخت مشر بیت الله میسود او د هغوی پلویانو پر ضد راهي نجات نمي پوځي عملیات تر سره کړی وو. که څه هم دومره اوږدې مودې باوجود هم خلک سیمه ته بیرته واپس کړی شوی دي، خو په سیمه کې خلک بیا هم د بنیادي اسانتیاو په اړه پوښتنې راپورته کوي. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د موجوده حکومت په ختمېدو کې د شمار ورځې پاتې دي او 13 ورځې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل پارلیمان کې وړاندې کړی شو، خو هغه پاغې باندې بحثونه شو، نه دغې منظوري ورکړی شوه. نن د واکمنه ګوند غړي امیر مقام ویلي دي چې 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا دغه بل د زن ښکار شو، او بل خواته د تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو سره یو شمېر نورې خبرې وي چې هغه هم ډېرې ضروري وي، او هغه دا چې د قبایلي سیمو چې کوم د صوبایي اسمبلۍ غړي به جوړېږي هغوی لپاره د اختیاراتو او هم د هغې لپاره د فنډز مسله وه، او په هغې باندې دوی خپل نکات وړاندې کړل او دغه بل د زن ښکار شو. خو واکمنه ګوند وایي چې په راتلونکي هفته کې به دغې منظوري ورکوي. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه راډیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
13 ورځ د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره دیرشم آئینی ترمیمي بل د زن ښکار شوی دی. د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي دې وار بل د پاکستان تحریک انصاف ګوند له وجې ځنډېدلې، ځکه چې په آخر وخت کې په بل کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. امیر مقام وایي په راتلونکي هفته کې به یو ځل بیا دغه بل وړاندې کیږي، او واکمن ګوند به هڅه کوي چې په دریو کې دوه برخې رای اخیستو سره دیرشم آئینی ترمیمي بل پاس کړي.
بغیر د یوې دوه پارټونو چې راغو ریزرویشن دي، بغیر ټول پارلیمنت ریزمو ریزرویشن دي، سی پیپل پارټایم وی او پی ټی آی ایم وی او ټول وی او د ټول دا ډیمانډ نو په دې وخت کې دوی بیک اپ کیږي، راغو مدو دي اته کی څنګه پرون بیک اپ کېدل نه دي، بغیر راغو ټول ډیمانډ ایز ا پارټی ټول ډیمانډ. نو کوشش وکړو ان شاء الله تعالی چې نیکسټ ټایم پارشي او میجورټی او ټول وی ان شاء الله.
د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی شهریار پریده وای په بل کې د پاټا صوبې اسمبلی نمائندګانو ته اختیارات نو ورکړل شوی، او دوی په تجویز شوی ترمیمونو کې د پاټا صوبې اسمبلی غړو له اختیار او طریقتي کارونو لپاره د پندونو غوښتنه کړې.
چې کله پاټا ای اخی مین سټریم کې تاسو را نه وستا التنه مکسان نه کسر کې تاسو په قومي اسمبلی کې جنور دي، او د پاټا خلکو مغا چې کوم کوم ظلم زیاته هغه سره شو، نو دا خو می مغی ریپلیکاګم او دا یو آی واش دا دوکادا. نو پی ٹی آی مین ابجیکټیو ته دا تھرو امندمنټس کې نمبر 1 ابولیشمنت اف آرټیکل 246 247، نمبر 2 مین سٹریم لا فاټا راوستن فاټا چې کوم جورسډیکشن دا چکم فائنانشل هر څه کې پی سره شي.
شهریار پریوی وايي چې حکومت د دوی تجویزونه په ترمیمي بل کې نو شامل کړي نو مخالفت پی کوي. سیړونکو وايي د قومي اسمبلی موجوده موده په ختمېدو ده، زیاتره پارلیمان غړو الیکشن کمپاین شروع کړي چې له وجې پارلیمان کې حاضری کموي، او په داسې حال به د آئینی ترمیم لپاره په دریو کې دوه برخې ووټ اخیستل ګرانوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
ګران اوریدونکو، د کوارټ دوه وکیلانو خورم زیشان او مدثر جان الیکشن کمیشن ته خاص ورکړی دی چې په راتلونکي الیکشن کې د کتاب د انتخابي نخې په توګه یوې پاټې ته هم نه ورکړی کیږي، ځکه چې دغه نه د مذهبي جذباتو په بنیاد باندې بیا پاټې ګټې پورته کوي او د خلکو نه اوټونه غواړي. نور تفصیل په د وی او ای په دې رپورت کې در سره شریکو.
د خیبر پختونخوا صوبې سره تعلق لرونکي یو وکیل د پاکستان انتخابي کمیشن ته جمع کړی یو خاص کې ویلي چې کوم سیاسي ډلې ته د کتاب د انتخابي نخې په توګه ور نکړل شي، ولې چې دغه ډله به بیا کتاب په عوامو کې د قرآن په شکل کې پیش کوي او داسې به د هغوی د مذهبي جذباتو د کارولو د لارې وټونه راغونډوي. دا خاص د کوهر سره تعلق لرونکي وکیل خورم زیشان جمع کړی چې پکې انتخابي کمیشن نه غوښتنه شوې چې کتاب د کمی سیاسي ډلې د انتخابی نخې په توګه ورنکلل شي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې خاغلی خورم زیشان په خپل دغه خواست کې د خپل کړی شوی دریس په بابله صدا سی وایي.
د چیلنج کړی ده چې د کې لکه د کتاب چې کوم ده د رورل ایریاز کې الیټریسی ډیره زیاته ده، نو هغه خلک د کتاب نه صرف واحد یو مطلب اخلي، هغه وایي چې دا قرآن مجید ده. نو هغه سره یو خو پولیټیکلی موږ ډیس اډوانټیج ده، دویم د خلکو ریلیجیس سنسیټیویټی سره دی خلک چې کوم ده پلی اپ کوي دا شی کنه. نو بنیادی وجه دا ده، او دویم دا ده چې د سره مطلب د قرآن هم یو قسم، قرآن مجید هم یو قسم بے حرمتی ده چې ځای په ځای خلک پولیټیکل مقاصد لپاره استعمالوي. دا بیسیکلی دا درې خبرې دي.
سرګند دی وی چې په تیرو وختونو کې مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل د سوري لاندې انتخاباتو کې برخه اغستلې وه چې نخې کتاب وو، او اوس د مذهبي سیاسي ډلو دغه اتحاد یو ځل بیا فعال کړی شوی دی. سیړونکو هم وایي کې دي شي چې متحده مجلس عمل یو ځل بیا په قومي سیاسي بهیر کې شامل نور سیاسي ډلو ته په خیبر پختونخوا کې یو لوی سیاسي ګواښ جوړ شي. ولې چې کال 2002 کې هم دغه اتحاد په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت تر سره کړی وو. خورم زیشان په دغه خپل خواست کې ویلي چې یو سیاسي ډلې ته کتاب د انتخابي نخې په توګه الاټ کړی شي، نو دا به په راتلونکي الیکشن کې نورې سیاسي ډلې د شفافیت نه محروم وساتي.
نور پولیټیکل پارټیز چې کوم دي هغه هم لکه اوس که پی ٹی آئی ده، که پیپلز پارٹی ده، که نون لیگ ده، دا ټول هم د مسلمانانو پارټیانې دي کنه جی. نو هغه کې یو پارټی له دا اډوانټیج ور کول چې را هغه ته داسې سیمبل چې هغه ریزمبلنس بالکل د قرآن مجید غوندې وي، نو دا شی ما په خیال کې لږ ټیک نه ده.
ښکارې دی وی چې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد د ګردو سیاسي ډلو نه راتلونکو عام انتخاباتو کې د برخې اغستلو لپاره د انتخابي نښو جاری کولو په بابل خواستونه هم غوښتلي، او انتخابي کمیشن وای هغه سیاسي ډلې ته به د خوخي انتخابي نه خجاري کوي کومې ډلې چې په راتلونکو انتخاباتو کې 15% ټیکټونه زنانو ته جاری کړي وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو سګنی کال په خیبر پختونخوا کې بارانونو لکبلا چې کم بے موسمه بارانونه وشول، دغه په وجه باندې غنم په پټو کې خراب شوی، تر ډیر حد پورې د زمیدارو لخوا چې کم کار کروند شي واغې ته هم غټ زیان رسیدلی دی. د ډیور ډی خبریال حمید الله د موسمیاتو د ادارې د چارواکي سره خبرې اترې کړې دي، او دغه چارواکي وایي چې د راتلونکي اتوار یعنی سبا د غرمې پورې د ماسپخیم پورې دغه باران د ودریدو امکان دی. د هغې وروستو بخنه غواړم دغه وخته پورې د باران امکان دی، د هغې وروستو دی وایي چې امکان دغه دی چې دغه باران ودرېږي. نو راځئ چې نور تفصیل د حمیدالله څخه په دغه راپور کې واورو.
د چار صدې فضل مالک سخت کال اتیاج رې بغنم کرلی وو، خو ښه زړه یې ورله ستړی کړو. دې غنم ورته اچوي او بیا یې ورله باران لمدوي. د دلاسه غنم په پټي کې ولاړ دي، او باقی په پټو کې خواره یا پدرمس کې نو ودریدونکو بارانونه وچېدو او ترې شرطه نه پرېږدي.
په داسې غشاتې پټو کې دا ګډېم پرتی او ولاړم دا غشان دی، اوس پرتی سره لو شوې سره نه لو شوې، بس مونږ یو چکو باران پیراشي خرابې کې بیا زول پیراشي کړه باران راشي او ټول غنمانه خراب کړی، او بوسم د کار نه وته، دا غنم هم داسې د کار نه وته، بس بارانونو او طوفانونو خراب کړو، بس ولاړم خراب کو پراتم خراب کو سنور دور ادو لگی واړ را واړ وچ روچی بیا پی د شپې طوفان نه شي بیا هم د غشان هلی.
د پزلی مالک پرنګ د پښتونخوا د میدانی ضلعو خصوصا مردان، نوخار، چارسدی، پیښور، سوابه او هریپور کې زمیدارو ته غنم لا په ورشوګانو کې پراته دي. د غنمو د تریشر اهیرنې حد 15 مئی پورې وي، خو د نه ودریدونکو بارانونو له وجې لاوس هم درمنځونه او پټي دلندو او خرابیدونکو غنمو نه ډک پراته دي. د زمیدارو د سازمان یو مشر ظاهر شاه خان وایي د می د میاشتې د بارانونو د غنمو سره سره سبزو او میوو ته هم ډیر زیان اړولی.
د غنمو خدا حالت دی وسر رننګ ټایم کې بعضې علاقو کې لکه سټرابری کریلی شي نو سټرابری چې دنو هغه 75% ڈیمیج شو. داسې باران او طوفان پر راغې چې هغه په پټو کې څخا کړو پیو پس راغې د خټکو ایریا چې کوم وخت ځای کې خټکی کریلی شي ناغې خټکی باران نه منی باران گلے یا پلس ابو در دل دانمنی
د روزی میاش پیل شوی دا او پریودی غنم اوس لوګری هم نری بی خود موسمیاتو د محکمې یو چارواکی مشتاکل شاه دیونی استوایی امکان دی چې د بارانونو لړۍ د اتوار د ماسپهین پورې ودری
نو
دی
اونډی د بارانونو د شې کې دا ډیر نه خپ پ یو دور زده بنل بنل دی
مشتاق علی شاہ وائی دمئی میاشتے دسہگرنی برانو پرنگ پتیر لس پنزلس کالو کے دس بارانو نو شوی خوائی ہر دولس دیالس کا لپس د موسمی چکر یا تاول وجه دا سی باران نکیگی دی زیادوی پا دی بارانو کی یو غٹ وجه دا موسمی بدلون هم دا او زری ماهرین با دا کر نوی وقت او بیا دا غی سرا تولتو هم ماری پا کولو سرا دا زمیدارو دا کڑاو او زیان کمولی شی دا خپل همکار هاشم علی سرا حمید اللہ ویو وی دیو نیوز پی خبر.
دونکو تاسو ویو ډیو خبرونه ته غوګي د بلوچستان حکومت د 350 ارب روپیو زیات بجټ 13 ورځې وړاندې کړی دی. په هغه کې 8.5 ارب روپیې د کرکیلی یا د اګریکلچر لپاره اخودي شوی دی، خو زمینداران وایي چې د دوی لپاره پکې ځکه څه نشته چې د دغه پیسو زیاتره برخه په تنخواګان باندې خرچ کیږي. د زمینداران یو اکشن کمیټی را د هغه جنرال سیکرټری حاجی عبدالرحمن بازه سره د وی او ډیو خبريال خبرې ترې کړې دي. د رپورت تاسو پام را ګرځو
دا کم بجټ پیښ شوی دی. دا د زراعت او د کروندګرو لپاره دا ډیر مایوس کن بجټ دی، ولی چې د زمرد د صوبې 80% خلک چې دي دا پر زراعت انحصار لري. د دې 6 کال په بجټ کې صرف 8 ارب روپیې ورته اېږدل شوي دي چې دا ډېرې کمې دي، ولی دا په دې کې اکثره غیر ترقیاتي اخراجات هم په دې کې شامل دي. او بلکې د زمیدار سردا یو وعده سوی وه په 13 دسمبر کې موږ 14,000 اپلیکیشنان د سولر سیستم د دغه دپاره ورکړي وو. هغه دپاره حکومت هیڅ پیسې نه دي ایښي.
دا وخت زراعت څه دی هغه له کومو چیلنجونو سره مخامخ؟
یعنی هغه موسمیاتی تبدیلی دونه غټه راغلی ده، په هغه کې بیا پاکستان خاص کار او بیا زموږ صوبه بلوچستان چې دی هغه بالکل په دې کې شامل ده. دې عاد خوشحالي له وجه یو غړپ وب پر داخل ګنسته، یا زموږ سالانه 12 میلیون ایکر فوټه وبه دونی وبه زموږ هر کال له صوبې څخه ضایع کیږي د بارانی او د سیلاب په شکل کې. لیکن سرکار موږ له ډیره وخت موږ دا مطالبه لرو چې دا دی وتړل سي کو دې ته 1,000 ارب روپیې په 15 کال په پلانینګ باندې کیږي او د صوبې د 12 میلیون ایکر فوټه وبه جمع سي، نو زموږ د کروندګرو لپاره بالکل زموږ دغه وبه کافی دي. زموږ د دمځکی لاندې کم زیر زمين او بده دا به د موږ څخه نه ختم کیږي. دا وخت د صوبې تقریبا پر اونیم سوا پر اته سوا ځای پر ځای پر زر فوټو باندې موږ چو بیلان چلیږي.
په دې مالی بودیجه کې په 2013 او 2019 کې سي دي حکومت او به کنټرول کې دغه لپاره ډیمانډ جوړ سي 2.18 روپیس دي د دې لپاره ځانګړي کړی دي. آیا نو دا د صوبې د بلوچستان لپاره کمی دي؟
2.18 روپی په دې شش کال په بجټ کې دا بالکل دی دی لکه د وښ په خوله کې چې یو دانه زیره واچم. ګوره صوبه زموږ صوبه د ملک نیمه یې ساده تقریبا د دې د پاره زیات سي زیات او بود زیرمې د پاره خو پکار دي. ز یعنی په د مشرف په دور کې په 2008 کې سل ډیمونه اعلان سی وو. دا به په څلور کال کې جوړدل سل ډیمونه. نن لس کال تیر سو په دې کې صرف او صرف 50 ډیمونه جوړ سی وي دي او 50 اوس باندې کار روان دي. نو دا حکومت چې 2.18 روپۍ شي دي دا بالکل لږ دي، دا انتهایی کمی دي. او دا ډیر افسوس کوم چې بعض وخت موږ صوبې کې پیسې له موږ لپس ولاړې سي او ګاری نسی. وفاق خو دا نونس منصوبې دي او دا داسې نور هم په شمالي علاقو کې موږ ډیر د ښه ځایونه لرو چې پر هغه باندې غټ ډیمونه وتړل سي او د هغو څخه بجلی هم جوړېدل سي.
صاحب دا راته وایي د بجلی لوډ شیډنګ سي دی هغه د زراعت لپاره په بلوچستان کې سي دی د کروندګرو لپاره څومره زیان جوړ کړی دی، څومره زیان رسولی دی زراعت؟
دا وخت موږ په صوبه کې 1500 ټوبیلان تقریبا پر بجلی باندې دي او د دې 1500 ټوبیلانو لپاره کیسکو چې موږ ته بجلی راکوي دا صرف 600 میگا واټ ده. دې ته شپږ ګڼټې میلاویږي او په دې کې ډېر داسې یعنی ونیم وسوه دیرس فیډره دي په ګرده صوبه کې. په وسوه دیرس فیډرانو کې څلور نیم سوه فیډره زموږ اوور لوډ دي. درې ګڼټې یوه ورځ لګوي، بیا درې ګڼټې، بیا دا نور خلک، بیا دا بله ورځ لګوي. نو په درې ګڼټې زراعت نه کیږي. په 1999 د مخه چې زموږ د صوبې کروندګرو ته لس نیم زره کسانو تقریبا 3000 روپۍ اخیستې وې. هغه بیا چې خوشحالي راله د دوی باغونه ختم سو دا 3000 روپۍ نن لسو د سره تقریبا 5000 روپۍ دي. د لاور دوه کسانو ته 1000 روپۍ چې د زراعت په نامه اخیستې و هغه مافسی وې دي. لیکن زموږ د صوبې د لس نیم زره کسانو 3000 روپۍ چې اصل رقم زر دی هغه نور مافیږي. موږ دا په سختي سره مطالبه کوو چې د بلوچستان د زمیدارانو دا 5000 روپۍ چې له سود سره دي دا باید چې زغر تر زغر دور مافسي او په دوی سره د جمع کېدن استعداد دا وخت نسته، بالکل دوی تباه حال دي.
ډېر مننه وای څه کوم فصل
ډېر مننه.
وی او ای ډیوا بے طرفه کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کرکټ په میدان کې د دریو پرله پسې به میچاودنو لکبله لک تر لګا تک آسان وجل شوی او تر 50 زیات نور جوړبل دي. د دغه په حق لبانې د ډیور اړیو خبريال حق ملوان نو تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان ختیځ کې سیمایزو چرواکو ویلي 13 په شاوخوا یو ولسنیمی بجې د جلال آباد ښار د لومړی نهې اړوند د بې سودو پله ته څیرمه د کرکټ په لوبغاړي کې چې د رمضان کپ کرکټ لوبې پکې روانې وي څو پر لپسې چودنې وشوې. د ننګرهار پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي چودنې د کرکټ په لوبغاړي کې د ځای پر ځای شوي چودیدونکو توکو د چودنو له امله وي چې په پیله کې 8 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان شوی دی.
ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند دی چې د تېر مهال د کرکټ لوبغاړي په تېره شپه یوولس بجې او شونډه کښې د کرکټي تولیدونکي په توګه د چاودنو له امله اته نفر پیدا شول او پنځه تولسونه ټپیان شو چې اته ټپیان د لومړۍ درملنې وروسته پرون تسلیم شو د یوډسکلن په روغتون کې درملنې لاندې دي.
دی پولیسو بیان زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د کرکټ لوبي تنظیم کوونکی هدایت الله ظاهر، د لغمان ولایت د خروالۍ مرستیال ډاکټر نیکمل، یو تن لوبغاړی، د رسنیو استازو او مدني فعالان هم شامل دي. ډاکټر نصیر کماوال چې په ننګرهار کې د ولایتي شورا غړی دی، له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې له دې امله په مرکزي حکومت او ولایتي ادارې نیوکې کوي چې د ننګرهار عامو ولسي خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او په وینا یې د کشفي او امنیتي ادارو د بې پروایۍ له امله عام ولسي خلک د هیواد دښمنان د بریدونو ښکار ګرځي.
دانه وز د چمن پټله کوټه کوغندو او دغه پلاټول په مرکزی دولت ولایتي اداره دغه وسنی نظام باندې دغه فاسد نظام په نتیجه کې دغه بې ګناه هیوادوال موږ ورځ په ورځ باندې شهیدان کیږي. موږ په کراتو کراتو یعنی نور موږ ته خپل ځان بد ښکاري چې سړی دا خبرې کوي. خپل ولسمشر د امنیت شورا، وزارت داخله، ملي امنیت، زموږ ټول کشفي ارګانونه، د دوی ټولو مسؤلیت د دوی په غاړه دی. باید د افغانستان د مظلوم مرسته دوی ځواب ووایي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په ننګرهار کې د ایش او طالبان تر نورو ډلو ډیر فعاله دي او زیات وخت په دې ولایت کې د همدې ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي. په ننګرهار کې د شپې لخوا د کرکټ په روانو لوبو کې د چاودنو په بریدونو کې درې پنځوس تنه په داسې حال کې مړه او ټپیان شول چې جمهور رئیس اشرف غنی د روژې میاشتې په پیل کې په خپل یو ثبت شوي پیغام کې له طالبانو او د افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو وغوښتل چې د روژې میاشتې د احترام په خاطر دی په افغانستان کې چاودنې، ځنمرګي او ډار اچوونکي بریدونه نه ترسره کوي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
ګران اوریدونکو، په ترکی په سرخار استنبول کې غونډه تر سره شوې ده د اسلامي هیوادونو د OIC، او په دغه غونډه کې دی غوښتنه کړې ده چې د فلسطین د حفاظت لپاره د نړیوال ځواک جوړ کړی شي. په دغه غونډه کې دوی د امریکا لخوا په یروشلم کې د سفارتخانه جوړولو غندنه هم کړې ده. په دې اړه در سره د وایس آف امریکا یو رپورټ د بختور شاپغه وړاندې کوو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا OIC مهمه غونډه وشوه چې پکې د امریکې لخوا خپل سفارتخانه د تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو او د اسرائیل لخوا د شپېتو نه زیاتو فلسطینیانو د وجنې غندنه وشوه، او پکې په ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وشو د اسرائیل د تشدد مخه دی ونیسي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د ایران صدر حسن روحانی او د سلویختو نورو اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون وکړو، او په یو اواز د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو د وجنې او د امریکا لخوا خپل سفارتخانه بیت المقدس ته د منتقل کولو غندنه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غونډې ته وویل دوی د نور نړۍ په څیر تیره هفته د اسرائیل لخوا د فلسطینی وګړو د وجنې غندنه کوي، او زیاته یې کړه په پاکستان کې د فلسطینی ولس سره د یووالي ورځ ولمانځلی شوه. د ترکی په غک بللې شوی د 55 هوادونو سازمان دغه غونډه د جمعې په ورځ د ترکی په استنبول ښار کې وشوه. غونډه ته د ترکی صدر طیب اردوان چې د اسلامي هوادونو د سازمان یا او آی سی مشر هم دی په خپل وینا کې وویل په دویم جنگ عظیم کې چې د چا بچی په بټو کې سوځول شوی وو هغه خلکو نن سبا د فلسطینیانو سره دومره ظلمونه وکړل چې د جرمني نازی ترې شرمیږي. نوموړي د اسرائیل دغه ګام ریاستي ترګري بللې ده. د فلسطین وزیر اعظم رامي حمدالله هم په امریکا نیوکې وکړې چې امریکا د فلسطین د مسلې حل نه بلکې په خپله د دغه مسلې برخه ده، نو ځکه یې په دغه مسله کې د منځګړتوب باور هم بیللی دی. د ایران صدر حسن روحاني په خپل وار دغې غونډې ته وویل د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د نړیوال امن او سلامتیا لپاره تر ټولو لویه خطره ده. نوموړي په اسلامي هیوادونو غږ وکړو د امریکې سره دی خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو ته بیا کتنه وکړي او نړیواله ټولنه دی د اسرائیل سره تجارت ودروي. امریکا د ګل په ورځ په اسرائیل کې خپله سفارتخانه د تلابیب نه بیت المقدس ته منتقل کړه چې په ضد یې په فلسطین کې احتجاجونه اوچت شول چې په نتیجه کې د فلسطین په غذا پټۍ کې د اسرائیل لخوا نږدې 60 مظاهرچیان ووژلی شو. د ملګرو ملتونو مرستیال جنرال سیکرټری امینه محمد په اسرائیل او حماس د تشدد د ودرولو غږ کړی او ویلی دی تشدد د هیچا په ګټه نه تمامیږي.
د برتانیې شاهزاده شاهزاده هری او د امریکې چې کوم یو هنرمند ده یا اکټریس ده میګن بخنه غواړم دغې هغه د شاهزاده هری د واده مراسم چې کوم دی د یوې اونۍ پورې هغه به دوام لري او نن د هغې چې کوم د مرکزي دستوره وه لویه دستوره وه هغې مراسم ترسره شوي دي. زمون همکار ادن رشید د دغه تفصیل زمون همکار محمد اکرام ته ویل دي
دا واده چې د خونند خالی په ورستر سره کیږي او په دغه کې د پر لوړ تنظیمات شوی دی او په زرګونو خلک په لارو کوسو کې دغه ننداري ته راوتل دي. دا واده هلک او جنۍ په ټانګه کې کینی او د ټولو خلکو په دغه ننداره کې او دوبه په لارو کوسو کې زی خو دغه کسانو کې نه صرف د برتانی خلک دي بلکې د نړۍ د نور سیمون هم دغه ته خلک راغلي دي او ویل کیږي چې دا د کال 2013 د ټولو نستر واده بلل دی او یو شمیر ټی وی چینل چې دی هغه دغه نیغ پنیغه دغه واده چې دی هغه خلکو ته ښایي. دین علاوه د واده ته ملکه الیزابت د هغې زوی شهزاده چارلس کوم چې د شهزاده هری پلار دی ګډون کوي. د دغې علاوه د هری رور شهزاده ویلیم او د هغه د کورنۍ هم په دغه کې ګډون کوي. بل اړخ ته د میګن مارکل مور خو دغه واده ته راغلی ده خو پلار یې پکې نشته دی او میډیایي رپورټونه هم داسې هم وایي که دا واده خرچه چې ده هغه شاهي خاندان چې دی ورکوي خو د امنیت د چې دی د هغې دپاره چې کومه خرچه کیږي هغه د ولس د ټیکس د پیسو نه کیږي. خو ویل کیږي چې چونکې دغې سیمې ته ډېر سیلګري راغلي دغه واده ګوري نو دا یو اقتصادي هم چې دی ډېر یو لوی هلې ځلې دي. دغه واده چې دی دا د سینټ جارج چپل په نومي چرچ کې کیږي او په دغه کې د 800 کسانو د کیناستو انتظام شته دی. شاهي خاندان ډېر لوی دی نو دې وجې نه د میلمنو لپاره بهر هم انتظام شوی دی او هغوی بهر هم کینی به. بله مهمه خبره دا ده چې په دې دغه کې واده کې سیاستدانان نشته دی نو د دې مطلب دا شو چې د برتانیا وزیر اعظم تیریسا می به په دغه واده کې شرکت نه کوي. په پاکستان کې چونکې خلک لیډی ډیانا شهزادګۍ ډیانا چې دی هغه زیاته پیژني نو خپل اوریدونکو ته به ووایو چې شهزاده هری چې دی هغه له لیډی ډیانا زوی دی. شهزادګۍ ډیانا چې دی هغه شهزاده چارلس سره هم په دغه چرچ کې واده کړی و. دین علاوه شهزادی هری او میګن په خپل باندې کوي نو دوی چې دی دوی په 2014 کې دی بل سره نږدې شوي دي خو په نومبر 2018 کې دی دوی کوژدن شوي وو او اوس چې دی باقاعده واده کیږي. د دې واده نه مخکې دوی ته د لقب هم ورکړی شوی دی او هغه دی ډیوک آف ډچز آف ډیوک اینڈ ډچز آف سیسکس. نو دغه لقب چې دی
دا ورکړل شوی دی او
په دې باندې مونږ وړاندې سات کې خبرې موکړلې، لکه ډیوک مثال مونږ بالکل داسې ورکول شو لکه نواب، ځکه چې دا د یو خاص ځای لپاره. خو ډیوک چونکې په انګریزي لیټریچر کې ډېر زیات دی، نو دی وجنه زیاتره ډیوک
ورته ویل کېږي. او بیا که مونږ د ده رور خبرو وکړو، نو د ده رور ته چې دی هغه پرنس ویلیام ته، هغه ته ډیوک آف کیمبریج
کیمبریج،
او دغه خزی ته کیټی ته چې دی ډچز آف کیمبریج خطاب چې دی هغه ورکول کړی شوی وو. د میګن مارکل په اړه باندې ووایي چې دا د نورو شاهي خاندان د انګورانو نه چې دی هغه په دې باندې مختلفه ده، یو چې دی د اول هنرمند ده، یو اداکاره ده، او دین علاوه امریکنۍ ده، او د دې طلاق هم شوی دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د یو مرکې ته ستاسې پام راګرځو. زله هم چې په پېښور کې د دستکاری کار کوي او په کپلو یا په لباس باندې د چاپ کولو یا د چاپونو جوړولو، د دې دغه کار دا وایي چې د کال 1994 نوي هم دغه کاروبار کې دی لګیا دي، او اوس دغه کاروبار ډېره حده پورې وده کړې ده. د ډیور رادیو خبریالې صادق قسم شاه د هغې سره خبرې اترې کړې دي. راځئ چې دغه مرکې ته وښو.
94 نا پیخبر کے مختلف قسم ایکٹیویٹیز کو ما لگا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہم چلو لے دے، اور اس چھ دے نو زما خپل بوتیک تے، نو زما زیادہ تر کار بلاک پرنٹنگ، ہینڈ پینٹ، اور مطلب خپل پورا زما پراپر ورک شاپ دے، اور ہر قسم ڈیزائننگ منکو دا وڈن کارڈ بلاک وی پاغی باندھے دلرگی بلاکس تھی، اور پاغی باندھے چدے کلرز چکم عام ٹیکسٹائل ملس کے چکم فیبرک دپارا کلرز استعمالی گی، پینٹس استعمالی گی، دغے پتھرو باندھے پرنٹ کپڑوں باندھے منگ چاپے اچو، نو دی چھاپو پتھرو باندھے ددی سارا منگ لہنگیم ڈیزائن کو، ساڑیاں نے دوپٹے د ودونو جامے عام لون کما چولی دی دم، اور دا چی دی وینزلو سرم نہ خرابی گی، اور یو نو لک، یو نو اسٹائل، یو نو ڈیزائن ور کے راشی کپڑوں کے جی ماں چی دے 94 کے شروع کرو، اور الحمدللہ 94 کے پڑومبے ایگزیبیشن کے زما اغوا کے آرٹ اینڈ کرافٹ سو دا لاسٹ سرا چکم سٹف ٹوائز ہو، ہینڈ بیگز ہو، دا شیونا منگ جوڑ کڑی رما تھا، آل کے پی کے فرسٹ پرائز ملا شو تقریباً یو 2-3,000 زما انویسٹمنٹ ہو ٹوٹل ہاں جی ہاں بالکل ماں بمخ کے پلا کولو بوٹی بمے جوڑ والے کڑایا نے بمے کولے پین پینٹ بمے کولو گنڈل بمے کولو، نو دغی وجنا آغا شیونا بما بیا ڈسپلے کرو، نو رو رو چی کم دے، نو ماشاء اللہ دمرا خ زما کارو چلے دو، بیا زما ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کو، نو کے پی کے فرسٹ رومبے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چی کمو آ ماں سٹارٹ کرو، نو آگے کے ماں شارٹ کورسز د جنا کو تم دغا سکل ڈیولپمنٹ کورسز ماں ورتا سٹارٹ کرل، نو الحمدللہ اوس خو جی د لکاو روپو ورت دے پدے چے پورا سیٹ اپ میں دے، ورک شاپ میں دے، کاریگران دی را سرا اوس پلا نشم کو لے، صرف چے دے نو کلائن ڈیلنگ کو ماں کاریگرانو نا کارلم، ڈیزائننگ کو ماں اوس زما پورا سٹاف دے، نو مطلب دا خو الحمدللہ ترقی دا
هنر کې لري کاروبار ولې شروع وکړي څنګه هیلپ کوي څنګه اثر ویدای کې ژوند
نه کجی ټایم ورکول شي اور د خو خدي چې خپل لاس پیسې به خپل لاس پیسې خزو زړه کیږي بچو تس علی را علی نو بازو کا د خاوند په پیسو کې دومره گنجائش نه ای
ز چی و خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم ز بی بی شیرین ایم
گران اردن کو دا بدن جوړ او متحرک ساتل دا هم یو فن دی او د دې په حواله سره فراناز چې خپل یو اداره چلی او په هغه کې یو میگزین یا هم شته په هغه کې خلکو ته مشورې ورکړي کیږي څنګه دی د خپل صحت خیال ساتل شي د وی او ډیو همکار سمینا احسن ور سره یو مرکه کړي دا ورته تاسو په امره ګرځو
السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو ویل کیږي چې د خ ژوند لپاره خ صحت ډیر زیات ضروری دی خو د خ صحت لپاره لږ شانتي خواري هم کول غواړي دا خواري به څنګه کیږي او څه څه کارونه دي چې هغه د خ صحت د خ بدن لپاره ډیر زیات ضروری دي چې وکړي شي خصوصا د پښتنو خزو خبره کوم هم په دغه موضوع باندې مونږه خبرې ترې کوو د فرا نظر سره چې دلته کې په امریکا کې د خ صحت او د خ ژوند او د خ بدن یعنی د فزیکل فټنس یو ماهر ده په دې باندې پوهه ده هغه ته هر کله وایو پروگرام کې ویلکم ټو د شو فرا
ټانک یو سو مچ فار هاوینګ می
فرا
د نن سبا په وخت کې د یوې خزي د پاره په جسمانی توګه ځان صحت مند ساتل څومره ضروری دي تاسو به سوایي
یس اټس بیسیکلی بینګ کانشس وذ یور باډي یو نو جست لایک وی ټاک اباوت
فصل کې دا په خپل بدن په هیدل دي مونږ دا ویلی شو چې د یو ښه ژوند لپاره د خپل مزغو او بدن د صحت خیال ساتل ډیر ضروری دي که تاسو د خپل ځان خیال ساتئ نو تاسو د نورو خیال هم ساتلی شئ خو که چیرې تاسو ځان ته پام نه نو بیا د غیر چاپیره خلکو هم خیال نشئ ساتلی خوزو زیاتره دا ګورم چې خزي د نورو خلکو لپاره هرڅه کوي مثلا د کور د خلکو هر رنګ خیال ساتي خو خپل ځان یې هېر کړی چې دا تر ټولو مهم دی اکثر لا په کورونو کې ناستې خزي د کور کارونه د ځان لپاره بدني ورزش یا اکسرسایز ګڼي آیا تاسو هم دې سره اتفاق
کوئ
some truth in that but not it just really depends on what how much of that work that they're doing
دا پدې د چې تاسو د کور کوم یو کار کوي هر یو د کور کار ورزش نشي کېدلې کچيري یو کار کې د بدن خولوزي او د زړه درزا هم تیزيږي لکه څنګه چې ویکیوم کول په وخت یا د غشان نور کارونه نو بیا دا ورزش کې دی شي خو نور عام کارونه لکه لوخینزل یا سیزونه راټولول چې خولا ورسره نوزي او زړه په زور زور نه درزيږي نو دا مونږ ورزش نه ګړو نو ډیره ضروری ده چې د خپل ورځې په کارونو کې پیاده ګرځیدل اسانه ورزشونه کول یا یوګا شامل کړئ شي د صحتمند بدن لپاره ځان له وخت ورکول ضروری دي یو بل عام خیال هم ده چې کم خوړل د یو صحتمند او ښه وجود لپاره ضروری دي آیا دا خیال ستاسو په نظر کې څومره صحیح ده
Well, you do have to eat your calories based on your height and your weight, and obviously
هر چاته د خپل قد او وزن په حساب خوراکي کالریز پکار دی او دا هم د هر چا خپل خوخه د چې څومره وزن غواړي خدا هم د چې هر څوک نه غواړي یا خو ډیر زیات کمزوري شي او یا بیا وجود یې ډیر درون شي او د دې هم خپل یو حساب دی چې د خپل وروالي یا قد یا عمر په حساب ستاسو وزن څومره پکار دی نو ضروری دی چې د دې خیال وساتل شي مثلا که د لوړوالي او وزن په حساب یو تن ته د ورځې 1500 کالریز پکار دی نو هغه به د دې په حساب خوراک کوي خو ورسره به ورزش یا اکسرسایز هم کوي چې اضافي کالریز وسوځوي نو دې سره به خوراک هم کنټرول شي او ستاسو بدن به هم صحتمند وي
Eating properly is important, not eating less is important.
نو مطلب دا چې د کم خوراک په ځای مناسب خوراک پکار دی خو بیا د خزو په معاملې کې بیا دا هم دا چې په ټول عمر کې د دوی په وجود کې ډیر بدلونونه راځي خزو د پاره به تاسو کم یو دسي اسان ورزش یا اکسرسایز تجویز کوي چې دوی هر ورځ په اسانه کولای شي بالکل د خزو په ژوند کې د وخت او عمر په حساب ډیر بدلونونه راځي او دا بدلونونه د دوی په وجود هم اثر غورځوي نو د خزو لپاره یوازې کالوریز نه بلکې صحتمند خوراک ضروری دی هغه خوراک چې بدنی اعضاء ته هم طاقت ورکوي او په مخ او سرمن یې هم اثر پریوزي او داسې ډیر خوراکونه دي تاسو ته تش ځان د هغه خوراکونو سره عادتول پکار دي د دې سره سره د ورځې په حساب په کور کې دننه یا کولی شئ نو د کور نه بهر لپاره څه ناڅه ورزش شروع کړئ د دې ورزشونو لپاره په انټرنیټ هم ډېرې ویډیوګانې دي یوګا طریقې هم د انټرنیټ نه زده کېدای شي او که کوم خلک سخت ورزشونه نشي کولی نو یوګا د هغوی لپاره یو اسانه ورزش دی او یوګا د بدن اندامونه هم په خپل اصل شکل کې ساتلو لپاره ډېر ګټور طریقه ده د دې سره اضافي چربي هم د بدن نه ویلې کیږي او د مزغو په صحت یې هم مثبت اغېز پریوزي او دا هم موندلې شو چې یوګا مازغه په سکون کې ساتلو او فیصلې په سړه سینه کولو لپاره هم ګټور دي نو دا یو څو طریقې د ښه صحت لپاره یا د صحتمند ژوند او بدن لپاره ضروری دي چې خپل کړای شي
Women also don't care about خزی
عموماً د خپل بدن اندامونه په صحیح شکل کې ساتلو د پاره یعنی د پوسچرز خیال نه ساتي نو تاسو به په دې سوای چې د ناستي پاستي کمی کمی طریقې دي د کم نه چې ډډه کول پکار دي
That's a great question because as we age our postures can change if we don't really mindfully take care of them and it's important to stand like straight with your
دا یو ډیره ښه پوښتنه ده ځکه چې څنګه زموږ عمر زیاتیږي نو که موږ خیال ونه ساتو زموږ د بدن د اندامونو اصل شکل له لاسه ورکو یا بدلیږي نو ځکه ډیره ضروری ده که موږ ولاړ وسو نو ملا نیغه وساتو که ډیر وخت پورې ملا یا سټ ټیټ وساتې شي نو بد اثر پرې غورځیږي او زه به بیا هم دا ووایم چې یوګا د دې لپاره ډیره ګټوره ده د دې سره د بدن د اعضا خپل شکل ډیر سم پاتې کیږي که تاسو په ورځ کې یو ځل منډه هم ووهئ نو د دې سره به ښه اثر پریوزي دې طریقو زما سره هم ډیره مرسته کړې ده نو تاسو ته به هم زه دغه مشوره ورکم
فرا
نظر ستاسو ډیره مننه چې موږ له هم په دې موضوع د خبرو دپاره وخت راکو چې د ښځو د ښه ژوند او صحت سره تعلق لري ستاسو څخه هم ډیره مننه
ګران خدای مردونکو د وایس اف امریکا دی رادیو د ټي وي دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځکه پاتې رسیږي د دې خبرونه په ټکنیکی اړخ باندې وړاندې کولو کې مو سره مرسته کوله پروډوسر عدنان رشید او انجینیر زبون نیک او تامس دغې مننه کو نو شروان کلندر د خپل اردونکو نه به واخلو اجازه او د های فای پروګرام ته به وکیل خانو نه هیڅ سهر راځي نو اوریدونکو دغه پروګرام اوري نو د دې پروګرام باندې کوم کې زه اشفاق اومن
او زه نوشیروان کلندر
تاسو نه خلو اجازه ده لافمان